پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبر اندازه دیرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو په هرات کې د ماپس د اعتراض او د شار له وضعیت خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروانه.
د هرات محبس په شخړه کې لشتر لږه اته تنه وژل شوي. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په خوص ولسوالۍ کې اتلس طالبان وژل شوي، او د امریکا د عدلي وزارت پر اتو تنو د چین حکومت د جاسوسۍ تور ولګاوه. د خبرونو تفصیل. د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویاند محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل د هغه وژل شوي دي چې جسدونه یې حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي.
روغتون ته د یوه زندانی مرمۍ خوړلی جسد راوړل شوی او اووه نور زندانیان په نامعلوم دلیل مړه شوي دي. په ټوله کې له پیښې اته جسدونه او دولس ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي.
شیرزای همداراز وایي په ټپیانو کې څلور امنیتي ځواکونه هم شامل دي. په محبس کې تیر ماښام د بندیانو اعتراض پیل شو چې تر نیمې شپې دوام درلود. د اعتراض پر مهال د ډزو ژغونه هم اوریدل شوي دي. تر اوسه د اعتراض او رامنځته شوي شخړې اصلي لامل نه دی څرګند، خو چارواکو ویلي پولیس وروسته تر دې له زندانیانو سره ونښتل چې بندیانو د زندان یوې برخې ته اور واچوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوص ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. دی همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تاسیه شوي دي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حمله پیل کړی وی. وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل دغه عملیات د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د لاهور او چارغول بی پسیمه کې دوام لري. د بارکزی په وینا وسلوال طالبان د ملکی خلکو په کورونو کې پړتي او امنیتي ځواکونه له ډیر احتیاط کار اخلي. بارکزی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزی کړې دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. ټاکل شوی د امریکا انتخابات د راتلونکي سه شنبه په ورځ د نومبر په 3 منټه تر سره شي. جو بایدن او میرمنې پرون په ډیلیور ایالت کې د رایو صندوقونه ته ولاړل. په امریکا کې څلور اویا میلیونه کسانو له انتخاباتو مخکې رای اچولې دي. د کورونا له ویرې دا ځل ګڼ شمېر امریکایانو له وخته مخکې او برېښنایي رای کارولې دي. د نظر پوښتنو له مخې جو بایدن په ډیرو ایالتونو کې له ټرمپ په مخکې دی، خو په فلوریدا کې دواړه څنګ په څنګ روان دي. ټرمپ بیا د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې له خپلو کارونو ننګه کړې او ویلې دي چې هیواد یې د مبارزه کې سم لور ته روان دی. د امریکا د عدلي وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت او اف بی آی چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې درې تنه نور په چین کې دي. او د بلاروس د کورنیو چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولی شي چې ویجاړونکو یا ترهګریزو فعالیتونو کې برخه واخلي. یوری کرایف دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونه اوس په دې هیواد کې ټول شموله شوي دي. لوکاشینکا بیا دغه اعتصاب د پلان شویو جرمی ډلو کار بللی دی. د بیلاروس د کورونای چارو وزیر چې د مظاهره چانو د ځپلو لپاره پرې اروپایي ټولنې بندیزونه لګولي، په یوه مرکه کې ویلي د سولیزو مظاهره چانو پر ضد به وسله نه کاریږي، خو په وینا یې که کوم څو ګډوډي یا تروریستي فعالیت وکړي د پولیسو لخوا به په فزیکی فعالیت یا وسلې مخه نیول کیږي. په بیلاروس کې د سیاسي مخالفانو لخوا عمومي اعتصاب وروسته لدې پیل شو چې الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو له پرله پسې غوښتنو سره سره وویل چې استعفا نه ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د هرات په زندان کې تر اعتراض وروسته د محبس او شار له وضعیت خبرو. بل لور ته د روزګان د چارچینو ولسوالي اوسیدونکو اعتراض کړی.
نه سړک ستنه، لار ستنه، نه مکتب ستنه، نه مدرسه ستنه.
دا به هم واوري چې په قطر کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره کتلی.
تناسته کې د نوارډو تر مابین شوې ته په اهمیت او وضعیت خبرې وشولې.
او په دې خبرونه کې په کندوز کې د مسکری صنعت ولې په ختمې دوده. اسوځي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د هرات شار په مرکزی زندان کې د زندانیانو د اعتراض له عمله یو شمېر کسان وشل شوې دي. د اعتراض تیر ماښام پیل شو چې تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د شار وضعیت هم نن عادي نه ښکاري. تازه جزئیات اجمل ان راټول کړی دي په سټوډیو کې را سره دی لده بوورانس.
په هرات کې د ازادي رادیو خبريال همدا څو شبي مخ کې راته ویل چې په خار کې د خلکو تګ راته کم دي او خلک چې تیر شپې له زندان څخه دزي اوریدلې که څه هم اوس دزي پای ته رسیدلې، خو په خار کې خلک اندېخمن ښکاري. چارواکي وایي چې په زندان کې بیګانۍ بلوا پای ته رسیدلې ده. سیمه ته تازه دمې ځواکونه استولې دي چې څه زندان ته ننوتې دي، څه له زندان نه بهر ځای پر ځای شوي، او دوی وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. خپل د زندان مسولین ډیر معلومات نه ورکوي او له رسنیو سره خبرو کولو ډډه کوي. دقیقا دا سخت ده چې سړی معلوم کړي چې څومره تلفات بیګا وخت دي، خو د شفخانې د ارقامو له مخې انصار وختي په هرات کې د حوزوي روختون چارواکو ول چې لک تر لګه اته جسدونه او دولس ټپیان وربل شوي. په هرات کې د عامې روغتیا د ریاست ویان محمد شفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې محمد شفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پوری ورسته شمیرې چې د هرات د روغتون اجل وارد کې ثبت شوې دي، یو زندانی په مرمۍ وژل شوی، همدارنګ و تنه زندانیان په نامعلومو موادو مسموم شوي او وژل شوي دي. اته تنه زندانیان چې په ډزو ټپیان شوي هم روغتون ته انتقال شوي دي. دوول چې څلور تنه امنیتي سرتیری په زندان کې د ننه په وهلو ډبولو ټپیان شوي. هغه زیاته کړ چې د پیښې ټپیان تر درملنې لاندې دي، خو د دوو وضعیت ښه نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټویټر باندې لیکلی چې دواړو خواوو په افغانستان کې د عملیاتو د زیاتوالي په عواملو او ځینو نور مسایلو خبرې کړې دي. نور تفصیل له کابل له رحمت الله افغان ناور.
افغانستان د ځانګړي استازي خلیل زاده او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر ماښام په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر مرستیاله د قطر د دفتر له رئیس ملا برادر سره په ځینو موضوعاتو خبرې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تازه خبر پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د لاسلیک شوې توافقنامې په ښه او پوره تطبیق بحث سوی ده. هغه رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې وویل
په ناسته کې د دواړو دولو تر مابین د شوې توافقنامې په اهمیت او ارزښت خبرې وشولې او د نوموړي توافقنامې د ټولو موادو په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امر د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تور ستونزو د ختمولو موضوع، همدارنګه په ناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
شیبر صاحب، په ورته وخت کې د افغان پلاوی او سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی نن زلمی خلیلزاد ورسره پلاوی له افغان لوري سره هم وګوري، خو دا چې په کومو مسایلو ورته خبرې کې دوی ګډ باندې زیات ازادي راډیو ته ونه کړل. د سهار کې تازه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ورته منلو وړ نه دی او رواني تویدو د بندېدو غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد ویلي چې ځکه مایوسه سوی ده چې د جګړې د کمولو له ژمنې سره سره بیا هم تاوتریخوالی نه دی کم سوی.
بله افغان صاحب، مننه او بخښنه غواړو ځکه چې ستاسو اواز سم نه رارسیږي، کېدای شي چې اورېدونکو ستاسو غږ سم نه اوري، څه تخنیکي ستونزه شته. خو د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي دي. کندهار ته به مخه کړو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي ژر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار شارت نشدې لدی پرتی ولسوالی ګڼ خلک مجبور شي ودی چې کورونه پریشتي او د کندهار شار په لور کړي بار کړي. صادق رښتینې له کندهار راپور لري.
د سه‌شنبه په ورځ سهار ځای خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو دراتک خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځې په ماښام د چارغلبې د لاهور او جازیه په سیمه کې خپلې درې پوستې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښي او تکتیکي شاتاکې کړي. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول سوو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت کمانډانی بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سوي او امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د بابر جلاهور او چارغلبې ترشه وسوي ول چې زمج د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دې باندې ګډ عملیات شروع وسول. وسلوال تر هرګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې شي پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډیر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. ان شاء الله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ پر روان جګړې کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې شکیلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل سوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور سوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې.
اوانونه ورغورځي نو بس جنگ دي د جنگالات ګرد ربارېج دینځه اجازه کې سورته ګوره چې ګرد جنگونه جاونونه ورغځو کېږي جنگونه جدا ګرد خلګ را روان جيم ګرد کډر اخست چې بس چې ګرد سره چېش پښتنو متاده چې جنگ وته ریج ګوره دا سال دی په پندران راوتلی دی کسونو د کاټون د پاره دی او خارې د پاره غم فکر راښمن دي خو ګرد کارونه سره خراب چې نو ګرد اقتصادي مشکلاتونه لري سره.
وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د یو شمیر پوستو د نیولو او لسکونو سرتیرو ته دا وشتي مرګ ژوبلې دا کړې. ارغنداب د کندهار یوازنۍ ولسوالۍ ده چې ښار ته نږدې موقعیت لري. که دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي، نو دا به د کندهار ښار اتمه او دیارلسمه حوزه د سقوط له ګواښ سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. فرانسه د کورونا ویروس ته پیښو د راکمولو لپاره سر لنن ورځې دویم ټول بند پیل کړی دی. بارونه، رستورانتونه او نور غیر اړین کاروبارونه به سر لننه دلته تړلی وي او سر لننه تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د دې ټول بند اعلان پرون وکړ. نور تفصیل لا اتمل ان څخور.
د فرانسې ولسمشر د اعلان وروسته لاغې وکړ چې په فرانسه کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې راغی او ایمانویل مکرون وویل چې دغلته ار اورز لزګونه زره نوی پی خیره منسکیږي د کرونا وایرس چې په روغتیايي سیستم فشار راوستي دی او دوی مجبور دي چې یو ډول بندیزونه او یا همدارنګه محدودیتونه عملی کړي. خلکو ته ویل شوی دی چې له سفر کولو دی ډډه وکړي، په کورونو کې دی څو چې ممکنه وي پاتې شي. ځینې فابریکی، کارخانې او فارمونه به کار کوي، خو هغه کسانو ته چې له کورونو کار کولای شي ویل شوی دی چې له کورونو کار وکړي. د تیر ټولبند په خلاف باندې په دې ټولبند کې فرانسې کې د خونځو زده کوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې مکتبونو ته ولاړ شي. همدارنګه پانتونونه به هم په آنلاین توګه درسونه مخې ته وړي. د فرانسې ولسمشر دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د څلورو اونیو لپاره یو نیمه ټولبند اعلان کړ. دی ویل چې جرمني اړتیا لري چې همدا اوس باید اقدامات وکړي او که اوس اقدامات ونه کړي خیلی له جدي ستونزو سره مخ شي. په جرمني کې هم د کرونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. یوازې په جرمني کې نه بلکې په ټوله اروپا کې د کرونا وایرس یو نوې څپه راپورته شوې ده. د چک جمهوریت په ګډون په ټوله اروپا کې یو ځل بیا هیوادونه او حکومتونه مجبور کړي دي چې اقدامات وکړي او په زیاتره هیوادونو کې د اروپا د روغتیايي سیستم او همدارنګه عاجل واټونه، ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د نوو مریضانو د زیاتېدو له کبله فشار لاندې دي. په نور نړۍ کې هم د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د کرونا وایرس هماغسې په خپرېدو دی. دغلته په مکسیکو کې د روغتیا وزارت د 15,000 او 609 پیښو رپورټ ورکړی دی په تیرو 24 ساعتونو کې. ارجنټینا چې یو وخت په کرونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې د لاتینی امریکا رول ماډل بلل کېده، د ډیرو زیاتو پیښو سره مخ شوی دی او یوازې 10,000 پیښې پرون دغلته ثبت شوي دي. هندوستان پرون رپورټ ورکړ چې د دوی د کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر 2,000,000 اوخته دی.
انصاب مننه. هغه اوریدونکو چې د کرونا په باره کې نور معلومات غواړي کولی شي چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې په اروپا کې د کرونا نوی ریکارډ او په امریکا کې نور تلفات پاړه یو ای ویډیو راپور وګوري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د کندوز په ښار کې مو د مسکری له زاړه صنعت خبر کړو، روزګان ته ځو. د روزګان په د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکو اعتراض کړی دی. دا له هغه ولسوالیو ده چې ډیره ناامنه ده او زیاتې برخې د طالبانو تر واک لاندې دي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا شغونه د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي، هغه ژغونه چې له تیرو شلو کلونو راهیسې چپ پاتې وه. سل کاله شاته پاته دا خلک چې شمېرې سلګونو ته رسېدی د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. او خپل چپ ژغیره پورته کړی.
یسته دې ورته سوی نه سړک ته نه لارسته نه مکتب ته نه مدرسه ته نه هیڅ شام نه.
دا خلک وای سیمې د طالبانو د حکومت لپیل څخه تر دا مهاله پوری د طالبانو تر ول کې لاندې دي، او په سیمه کې هیڅ ډول د پرمختګ کارونه نه دي سوی، او نه هم کومه پرمختیایي پروژه پلی سوی ده.
زمانم عبدالجلیل دی د شهید اساس ولسوالۍ د گورګین د نوی سل ترغلی په جاړه رغلی چې زمش سړکان خراب دي. موږ غواړو چې مشت تعلیم زمينه مساعد سي، او زمش کم حقوق دي کپ انکشاف کې ک زراعت کې ک معرف کې ک صحت کې ټول حقوق نور موږ غواړو موږ نور چې بخلو نس پاته کېدلای.
نن برکزی د چرچنو د گورګین سره غلې هم په دغه مخ موږ دل ترغلی چې د موږ د ځوانان سره راټول سو دل سره رالو په دې وبیدلو چې اری ولسوالۍ ته معنا نور شان روان دي. خوراکي توکي مکتبونه شوونځي یاندې څړکان دمبرونه هر څه ورته سوي دي. موږ چې وکتل چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري نه کلینیک لري نه مکتب لري نه مدرسه لري، نو په دا شل کاله کې موږ ته هیڅ هم نه سوي. موږ وساریان زموږ سر خلاص چې دا ولې موږ تقریبا دا شل کاله کې د زاړه تاریخ د وخت سره زموږ ولسوالۍ چې د زموږ منځکا د گورګین سره د ماجر نه واچده. دا هیڅ حکومت خپل حکومت نه دی پر چلولی، دا د وخت د طالبانو په لاس کې وایو.
چرچینو ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 15 کیلومتری کې پرته یوه پراخه او زیات نفوذ لرونکې ولسوالۍ ده، او تر اوسه پورې لا هم خلک ځمکې په غویو باندې کوربه کوي. د ناروغانو لپاره درمل په عادي دوکانونو کې د نورو توکو په څیر پلورل کیږي، ځکه هلته ډاکتران نسته. او دغه راز په یادو ولسوالۍ کې د سړکونو د نشتوالي له امله یوازې خلک هلته د کومک لرونکو موټرو څخه استفاده کوي. د دغه اعتراض کوونکو چې زیاته برخه یې ځوانان وه، ازادي راډیو ته وویل چې ځکه تر شلو کلونو وروسته راپورته سوه چې مخکې واک د کورنۍ د مشرانو په لاس کې و، خو اوس دوی نه غواړي چې د بلې پیړۍ د خلکو په څیر ژوند وکړي، او هوډ یې کړی دی چې د افغان دولت او نړیوالو په مرسته به خپلو ماشومانو ته ښوونځي خلاصوي، او نه غواړي چې د سل کاله مخکې خلکو په څیر ژوند وکړي. دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، خو وایي دوی چمتو دي چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته د پلي کېدو زمینه برابره کړي.
خبر سپین ژر لرو، موږ خلک لرو، موږ په دې برابر خبرې ورسره کړي دي، امې ورسره کوو. انشاءالله طالبان د دې مخنیوي بلا نه کوي، و اجازه خلکو ته کړې.
نو هغه خو زموږ د سپینزورو ستونزه وایي چې زموږ شکایت یې درې ځایه نه رسوي، یا زموږ خپل د بچیانو غم نه خوري، ښوونځی نه برابروله، یا نورې ستونزې نه هواروله. هغه د سپینزورو ستونزه وه. اوس چې موږ ځوانان راپورته سو، نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالۍ کې چې روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، یا معرف یا نور، نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ دغسې نه پرېږدو، نو موږ خپل حقوق
په ورته وخت کې. بیا د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی په وار وار او په څو ځلې هڅه کړې چې د اورزګان په چرچینو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې پلی کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې ده. د یاد ادارې ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل که چیرې دوی ته زمینه برابره سي، ولایتي اداره چمتو ده چې هلته پرمختیایي پروژې پلی کړي. په چرچینو ولسوالۍ کې ځکه د پرمختګ کوم څریک نه لیدل کېږي، ځکه چې دغه ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه ده، چې په یاد ولسوالۍ کې د افغان دولت اوس مهال یوازې یو کم په لاس کې دي، او نورو ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. چرچینو ولسوالۍ په اورزګان کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې خلکو یې تر ټولو مخکې د دې دولت په وړاندې وسلې پورته کړې، او د معلوماتو پر اساس زیات شمېر د وسلوالو طالبانو مشران هم د همدې ولسوالۍ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له میرمن ستانکزی سره شخیدلې یو. اخلي ستانکزی څوک ده او څه هڅې کړې دي؟ دا به وړاندې تر دولسمو بجو وروسته د مخکښو ښځو په پروګرام کې واوري. اوس کندوز ته مخه کوو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ایم ایسونه لولو. په کندوز ښار کې د مسکري زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندوز مسکران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه او ارزانه فلزي، شیشه یي او پلاستیکي لوښو واردات سبب کیږي چې خلک د میسي لوښي وانخلي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دوکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسي لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي، د مسي لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د یې 25 دوکان بود، دغه له 25 دوکان یک دوکان مونده
په خو دلته له 25 ډیر د مسګری دوکانونو موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایرانی مردم اوسنی بدخشان میبره، مردم های دورده است که چون
د مسی لوښو پیرودونکو کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بېلابېلو وزنونو جوړوي. د بېلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي د هلمند په دهراوت کې باید افغان طالبان په افغان طالبان او افغان حکومت باید په دهراوت کې ملکیانو ته د جګړې پر مهال پام وکړي. حمید الله صابل لیکي د پاکستان طالبان په افغانستان کې د خپل اهدافو لپاره کار کوي. وحدت الله د کونړ لاسر آباد لیکلي دي د لرګیو قاچاق بیا زیات شوی دی. روح الله ننګرهار لیکلی دی طالبان باید اوربند وکړي، ټول اولس اوربند غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر طالبانو اعتراض کوي او لیکي په یوه میز د سولې خبرې را سره کوي او بل لور ته د جګړو ته زور ورکړی دی. حمیده نظري له کلات لیکي له پاکستان نه د صداقت تمه داسې ده لکه په صحرا کې د کبانو ښکار. او شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلی دی د سولې د خبرو وروسته چې کوم افغانان ووژل شول د څه لپاره دی په دې برخه کې پښتنه لري. عبدالرحمن له کابله پراسته ولې سمس کلی کړی دی تر هغه پورې چې په افغانستان کې دواړه لوري خپلو ګټو تیر نشي اوربند و نکړي افغانستان ته سولې نشي راتلی. حمید په راستول اسمس کې لیکلي دي جګړې نور بستي جګړې نورې بستي او افغانان باید لخپلو گاونډو هم وشرمي شي. عبدالواحد مدخیق له کندهار لا سجګړو مننه کړې ده چې دروانو حالاتو حال ورکوي. عزیز زابلی له زنجیر لیکي د پاکستاني چارواکو په خبرو باندې اعتراض کوي او په ستغو الفاظو تقریبا دا اعتراض لیکلی دی. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي او په انټرنیټ کې هغه راپورونه تاسو لستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبرې شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوې دي. د هرات د عام روغتیا ریاست ویان محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل د حق وژل شوې دي چې جسدونه یې حوزوي روغتون ته لېږل شوې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوې دي. د دې ولایت امنیه قمندان وایي چې په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوص ولسوالي کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي آزادي رادیو ته وویل دا عملیات د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د لاهور او چارغولبې په سیمه کې دوام لري. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې ترلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزې کړې دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. او د بلاروس د کورونا چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولای شي چې ویجاړونکو یا تروریستي فعالیتونو کې برخه واخلي.
زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. د ازادي راډیو د دې ساعت خبري برخه هم دومره و. زما همکار د مخکښو شزو پروګرام وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د مخکخه خځې خبرونه اوري ز واګمایم. لما سره بیا هم یو میل منده. دا میل منه اغلی ملال استانګزی ده چې د باب سر کې تاسو تخپل ځان درو پیژنی. اغلی استانګزی خبرونه ته خره خلاست.
مننه کوم. ملال استانګزی د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ملي ګوند رئیس ما او
بله
خزو چارو په دی حقوقی په برخه کې هم مرسته کوم دفتر لرم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی ستانګزی. بیا هم خرغلاست خبرونه ته اوریدونکو به هم فکر خولرو. خو اول به ستاسي د پیاوړتیا جوړبونی ګوند باندې خبري وکړو. د دغه ګوند په اړه باندې یا بنسټ په اړه باندې راته کا معلومات راکې.
زمونږ ګوند د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ګوند یو ځوان ګوند دی او بنسټ کار یې هم خپل یم. یعنی بنسټ ما خپل شي ده او هیڅ چا پورې تړاو نه لري او خپل مې د همدغه کې خپل کار کوم. د ما په ګوند کې تقریبا 15 ښځې کار کوي. یعنی را سره راجستر دي تقریبا 50 ښځې کار کوي او نور ځوانان دي را سره تقریبا 1,200,000 ځوانان را سره دي چې دا د نجونو هم د پیغلې هم نجونې دي او نجونې هم دي او ښځې هم دي او ځوانان هم را سره دي. او تر اوسه پورې ما د ځوانانو دپاره ډېر کارونه کړي دي. یعنی د ما ګوند کړی دی نو د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ګوند تر اوسه پورې 1,400 یعنی بوسی دیننه افغانستان کې یعنی خصوصي کوم پانتلونه چې دي دوی د پارما بورسونه اخیستي دي او دوی عملته فری زده کړی کوي.
بله ډیره زیاته مننه.
او کوم یې اویا فیصده 50 فیصده او تر مجاني.
بله ډیره
دا کارونه هم کړی دي. نو ښځو لپاره یو فابریکا هم لرمه چې هغه یو د حیاتی څنګه ده حیاتی کوي او 50 خزی پکې کار کوي او زه کالګان جوړوم بهر ملکو ته استاو.
بلی ډیر ښه، ډیر زیاته مننه. اغلی ستانکزی، تاسو وویل چې دا ستاسو ګوند یا بنسټ یو ځوان د کم موده کېږي، یعنی چې تاسو په کار باندې پیل کړی دی، که دا راته ووایاست چې څومره موده کېږي چې تاسو په کار باندې پیل کړی دی او کومې ښځې چې تاسو سره کار کوي دوی ټولې رضاکارې دي که نه، ځینې ته یې تاسو معاشونه هم ورکوئ؟
نه، زه کومه فابریکا چې لرمه هغه کې ښځو ته یعنی فیصدي معاش ورکوم، یعنی په یو کمیس باندې ورته ورکوم، د 150 نه شروع دی تر 200 پورې اجره ورکوم. او بل دا چې د ما په ګوند کې چې څوک کار کوي هغه رضاکار خلک، چون ګوند خو تاسو ته پته ده چې د سینه دی چې یو چا پورې تړلی وي، څوک کومک وکړي او پیسې ورکړي، پکه دا قلوزیت ورکایي د شزه خو کوم مشکلات چې د حقوقي په برخو کې ولري، یا مونږ یو ټیم لرو نو وکیلان مو ځان تر اخیستي دي، بیا د دوی کوم مشکلات چې دا امن کورو کې چې وي، مثلا بندیان دي دوی، مثلا د دوی کوم کارونه چې په دولت کې باندې دي، په مونږ دا ورته خلاصه ولا کچې مړینه شهیدان شوی دي، دوی ته ماشونه نه ورکوي، یا زر تر زره دوی ته هغه کار د تقاعد نه ورکوي. دا مونږ یو با یو کمیټه لرو حقوقي بحث دی، هغه د ښځو سره ډېر مرسته کوو، تقریبا یو 15 وکیلانې دي را سره، هغه هم د نجونو نه دي او هم هلکان دي، ځوانان دي، بیا دوی رضاکارانه کار کوي.
بله، ډیر ښه. موږ سره به اوریدونکي هم په کرخوي او اوریدونکي به هم راوخلو، خو بیا به هم ستاسو په کارونو باندې خبرې وکړو. تاسو په دغه ګوند کې مالی حمایت ته اړتیا لرئ یا اصلا نه مالی حمایت ته اړتیا لرئ او نه څوک شته چې تاسو سره مرسته وکړي؟
ګران خو دا چې مالی حمایت په هر برخه کې ضرورت شته، اما چون تاسو ته پته ده چې ګوندو کې څوک مالی کومکونه نه کوي او نه کوم بهرنیو سره مونږ کوم تړون انځا کړی دی، فقط مونږ خپله تجارت کوم. زه د هماغه تجارت نه زه دغه 30 ولایتو کې د خپل دفترونه فعاله ساتم.
بلې، ډېر ښه. یو اوریدونکی په کرخه لرو، دی به راواخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
تباخیر خوره خی جوړه.
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماډی کنیولی؟
bale manana ijaz hikmat te ma da kunar walayat nare ul swale cha khabar kum da mel mani na me da pukhtana da che de khpal zakre kum zai ke kade de o am da ga pukhtana da
aha i was is da kre
aw da kum walayat ta aw da kum walayat da da pukhtana me
اها ډیر ښه. اغلی ستانګ زی تاسو موږ د اوریدونکو پښتني واوري دی د وای چې تاسو څومره زده کړی کړی دی او اصلا په کوم ولایت پورې تړاو لري؟
مننه کوم، ما روزان از اصلیت نه دی د کندهار.
بله،
خو په بغلان ولایت کې تولد شوی او ما مال تاسو سره شوی، ما بیا نو په کابل کې لاس کلانه او مچرال ما او دلته چې کوم تاسو ته خو معلوم دی د کوم افغاني انانات چې دی د لاس کلانه انجلۍ ورکی خلک، یعنی مېړه زه دی لاس کلانه و د شوما پس لاغه ما تعلیم نه وکړای، بیا خو سر می د سواد موزي مدیر بیا دلته د پخوا په د تلویزیونو کې شوارونه راته، چې ما دینی ذکر کری و فکور که و جماعت که دا شعر می چول واسی دایی راتا و ویلی چه راشا نطر درسه و که چه زبا دیویستم تا و دا موزی کورس تا حال تا چلا رو ما دیوم امتیان موار که دی سالورم سن فشادت نامه راتا را کرده بیا و اوم تا بیا سواد آیاتی می شروع کرده.
بله،
نولسه ما پوری سواد آیاتی می ویلی بیا دی کابل پانتون که شرایاتو بخش که می بیا زکر شروع کړل، امتحان مې ورکړ، کامیاب شوم، دوه کاله مې درس وویل هلته، یعنی پوره کړی مې نه دی. بیا هلته دغه جنګونه چې شروع شو، ناخوال افغانستان کې بیا درسونه رانه پاتې شو، یعنی مکمل سواد می
افغانستان تاسی د بورسیو ویلی چې تاسی په کور دننه یعنی په افغانستان کې دننه بورسیه محصلینو ته ورکوي درته وایست چې دغه بورسیه کوم کسانو ته ورکوي تاسی یعنی د بورسیو اسانتیاوی کوم کسانو ته جوړوي او آیا د بهر لپاره تاسی بورسیه محصلینو ته ورکوي یا ورکولای شي که څنګه
نه بهر د پاره خو یعنی په نظر کوم دی چې باید بهر د پاره خلکو ته زمینی مساعد کو خو دلته یو څو پانتونونه دي لکه راځي پانتون چې دی طبي بخشو کې نرسنګ دی او مثلا لابراتوار دی او بخشي هغه دی فارماسیست دی او طب دندان دی دغه بیا موږ هغه خلک چې بېوزل ځوانان دي پیسې نه لري نو هغوی دپاره موږ زمینې مساعدو الزو رئیسانو سره خبرې کوو چې موږ ته فری بورسونه آماده کړي او 50% او 50% بیا یو پانتون دی په هغه کې سافر پانتون آفتاب پانتون دا خلک موږ سره مرسته کوي د موږ ځوانان ځان سره نیسي چې یعنی بدون د فیس نه درس ورکړي یا 50% یا 50% خو د هر چا د وسې پورې کنه یو نیم خلک دي چې پیسې نه لري بیچارهګان چې تعلیم تحصیل وکړي د هغو سره موږ مرسته کوو زو د دوی دپاره دوی همالته شاملوو د دوی دپاره د وطن بورسې دي یعنی بهرني بورسې نه لرو موږ
ها ډیر ښه یو بل اوریدونکو هم فکر خلرو دی برا واخلو السلام علیکم
سلامونه ونی کی له جوار خل غورتاته او تر څنګه محترم میلمنه ته سلام کوم
وعلیکم السلام
جوړ روغ به
مننه تاسو هم څه دی
عبدالقهار وطندوست د پروان سره تلیفون پلی کایم
عبدالقهار وطندوست مهرباني وکي عبدالقهار سپ پختنه مر سره شریک کړئ
مننه غوزان اول غوځي ته خورتا ته دي کارو کې بریالي تو وړم خدای دې توفیق ورکړي نورم او پختنه مې دا د 22 سوچیس نه متاثر سوچ دي دې کار ته مخه وکړو دې بنسټ کې کو دو او نور خزه ته د دې څه توصيه ده چې د دې په شان باندې رفتار وکړي دې په پای قدم باندې قدم کړي د نور ته ته توصيه لري
بله
تاسو پختنه مو هم ستاسو برکې خوشاله بس
بله ډیره زیاته مننه اغلی ستانګزی زمګ د اوریدونکو پختنه مو واوریدله
بله بله
مهرباني
مننه ته مروزانه بس دې چې دغه د مورګانی خويندې چې دی دا هر چی ته په خپل د غورونو په خپل بچو باندې دی زړې سوځي یعنی خزه چې دا ډیر با ترحم ده باغې باندې چې قرآن عظیم شان کې هم دوی ته د فیصله اجازه په قضاوت کې نه دا ورکړي ځکه چې دوی ډیر با ترحم دي نو کله چې ځوانان د منګه د تاسو د وطن یو ستون فقرات ده او دوی هم د اوس ډیر قرباني هم دوی ورکړي او د دوی کوم حق حقوق چې دای په افغانستان کې پساته د افغانستان البته نور وطنو کې ورکول کیږي دوی ته دومره هرزش نه دی قائل لکه چې د دوی کوم مقصدو ته باید ورسیږي په کوم کارونه چې باید ځوانانو ته اوس پارل شي تر اوسه پورې په افغانستان کې د دوی حق نه دی ورکول شوی ځکه هم زه او د ښځو دپاره خصوصا کوم نجونې چې دي خصوصا د ځوانانو طبقه کې زه ډېر کار کوم اګه چې زه زړه یم شکر بچی می دي ټول ځوانان دي خو دغه ځوان طبقې دپاره زه ډېر زښته ډېر کار کوم که هغه مېرمنې وي که هغه پېغلې نجونې وي که هغه ځوانان دي د دې دپاره چې د دوی حق تر ننه پورې په افغانستان کې تلف دی نه د دوی حق ورکول کېږي نه د دوی باندې فوکس د تعلیم یعنی تعلیم باندې پنګاونه څوک نه دی کړی کوي کړی دی اما د خپل د ګټو لپاره خپل د پیسو لپاره چې خلک ګټه وکړي او تر اوسه پورې داسې پنګاونه د دولت د خوانم نه دي شوې چې هغه ځوانان دوی ته زمينه د کاري معاشي یا د تعلیم یا د تحصیل یا د تربیه حتی په افغانستان کې نو نشو ویلای چې ټول خلک به تربیه دي د دې په تربیه باندې کار نشي کېدلی ځکه چې څومره نه کوي یعنی تا چیرته موږ او تاسو په دې کې ځیر شو تر اوسه پورې دوی ته په دغه مکتبو کې یا پانتونو کې د وطن دوستۍ درس نه ورکوي. دا اوس هم ځوانان برچه ګرځوي، تومانچه ګرځوي، چاقوګان ګرځوي په خپل پانتونو کې. ناخوالې حالت بس اوس مونږ چې په دې باندې کار کوو چې اول خو دماغ ګوند په دې کې ډېر کار کوي چې شو د مغزي باید دوی ته ورکول شي. او زه هره ورځ غونډې نیسم دوی دپاره خبرې کوم چې تاسو دغه سم دغه قوم ژبه دې ته ارزښت مه ورکوئ، خپل وطن ته ارزښت ورکوئ چې څه رقم باید وطن جوړ کړو، نه د دې دپاره چې مونږ او تاسې فقط د یو ژبې دپاره په یو ورځ کې دوه درې کسان ووژنو. او همداسې حالت په افغانستان کې روان ده. نو ما یو مکتب هم په همدغه ارتباط باندې جوړ کړی دی د ملالۍ ستانکزۍ په نامه. نو مرکزي یې په پرتینو کې ده، اتمه ناحیه کې ده. نو غواړم چې په دا ټول ناحیو کې څنګه ورته جوړ کړم، ځکه چې بیا د مادې دغه درسي دغه میتود چې دی تغییر لږ څه فرق لري ده نور مکتبو سره. اول باید دغه ماشومانو ته د وطن دوستۍ او تربیه انسانیت ورته زده کړو. نو د دې دپاره زه راولار شوم چې دغه ځوانان اکثریت ځوانان چې دي دا اوس فلحال بېکاره دي، بېسواد پاتې دي او ډېر ناخواله په دې باندې په زوره ودونه کېږي نجونو ته او هلکانو ته. د دې دپاره چې زه یو مدافع اوسېږم، اګر چې نه شم کولای چې ټول افغانستان ته خلک نجات ورکړي، پوهه د اقل یو فیصد هم چې نجات ورکړو دا هم د ما په نظر بېخي ډېر دی. همدې باندې د ما ټول کارونه چې ځوانانو په مسلک تعلیم تربیه په دې باندې ډېر یعنی فوکس مې دغه مې ډېر دی.
بله، د همداراز پوښتنه وکړله چې څوک ستاسې تر شا ولاړ وو، یعنی چا تشویقولی، چا هڅولی، چا ستاسې ملاتړ کاوه چې تاسې دونه پرمختګ وکړئ لکه د اوس چې کوم ځای کې یاستئ، یعنی دلته ځان د چا احسان منده بولئ؟
که دا ووایم چې زه هیڅوک ما سره یعنی نه مرسته کړې ده، همدغه ځوانان چې دي د افغانستان کوم ځوانان چې دي د دې په منځ کې زه یم او دوی ډېر زه تشویق کړی یم او د ما خپله کورنۍ ماشاءالله زمنان مې ډېر تشویق کړی یم او لورګانې مې دي. هغوی هم دا وایي باید یو تغییرات، یو سیستماتیک تغییرات په افغانستان کې راشي، باید په ده باندې کار وشي. نو په همدغې باندې د ما خپل فامیل هم ډېر را باندې زیار ویستلی دی او
اوریدونکو به راوخلو چې د څوک دی. السلام علیکم، مهرباني وکړئ نو مراته ووایاست د کوم ځای نه مړی کنیولې.
احمد همدرد در سره پاړیکه کوم د لغمان د قرغیو.
احمد همدرد صاحب، مهرباني وکړئ پوښتنه را سره شریکه کړئ.
پوښتنه خو مې نظر مې دا کنه نظر مې دغه داسې همدې میلمنی نه به پوښتنه مې داد او نظر به درته ووایم. پوښتنه مې داد دا د ښځو حقوق په افغانستان کې بارا بارا کې د عوامې ښځې په حیس باندې خوندي ګڼي او که تر پخو لاندې ګڼي او پیمالې ګڼي. او زما په نظر مې دا ده چې پخوا خو به خلکو ویل چې ښځو حقوق تر پخو لاندې کېږي، اوس خو موږ خپله ولیدلې چې ټولې ښځې د خلکو پخو لاندې مړې شي او نېڅوک پوښتنه کوي نه هغه ځوندۍ ښځو ته نور سهولت پیدا نه کړو او د ښځو ستونزې خو بېخي سر نم پسې او مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلی ستانکزۍ، تاسې زموږ د ورور خبرې واورېدې چې د لغمان نه یې اړیکه نیولې وه، وایي د ښځو حقونه تر کومې خوندي دي او تر کومې دغه حقونه نقص کېږي تر پښو لاندې کېږي؟
جواخیل خورې د خبره ده چې دا حق چې ده نه ورکول کېږي، چې ته مثال د خبرې په دا کور کې چې خپل ډوډۍ وانخلې بشپاپ کې دیوانه کې ولاکه څوک درته واچوي، نن سبا خو بیا حق خو بیخي ورکول کېږي نه. ځوانانو ته نارینه ته تر اوسه پورې حق تا نه دی ورکړی. د ما په نظر کوم ځایونه چې ما سفرونه کړي مملکه یعنی خارجي مملکتو ته، بیا ویش مملکتو ته مې سفر کړي، اروپا ته او آسیا ته هم شپاړس دا مې چې لیدلي، حتی هغه ځایو کې هم چې خپل حق خلک ونه غواړي نه ورکول کېږي. خصوصاً افغانستان کې خو بیخي نه حق شته او نه د چا حق څوک ورکوي. خو حق غوښتل کېږي، مونږ باید خپل حق وغواړو، هغه حق وغواړو چې مونږ ته
خدای را کړی دا قران را کړی دا منګه به هیڅ هغه نه جګ واک حق نه غواړو د منګه میرمنی فساته د دنیا کې یا نه تنها په افغانستان کې فساته د دنیا کې افغاني میرمنی حق هغه هغه خدای دی چې خدای ورته ور کړی دا دغه نه پورته به هیڅ وخت نه دا چې منګه خلک نه مانی هغه خبره فقط په خپل په یو شی باندې ډیر فوکس لري دغه منګه نارینه یعنی خپانی شي د مانو نارینه چې ما سره ډیر ځوانان هم د خوشحال فکر دي نو نن پوری یو خورته ورور حق نه ورکړي چې هغه حق ولري چې واده وکړي او خپل خواخه او هغه ورور چې دی خپل خواخه کولای شي چې واده وکړي چون هغه نارینه دی نو خځې هم ځوانان هم د دې خبرې کوي واده ماشومتوب نه چې پیدا شي ورته چپ کینه چې جلې چپ کینه چې جلې تر هغه پوری چې هغه بیچاره زړه شي لکه ما غوندې کو باید خځې ټول خځې هغه د اسلام په پرته باندې خپل حق وغواړي څه چې خدای مونږ ته حق راکړي هغه دې راکړي دا غینه به خځې زیاته غواړو نه حق ورکول کیږي نه حق وصل کیږي د افغانستان خځو باندې زم دغه ځای نه کومه چې تاسو پیاوړي خځې یاستې تاسو که تا یو خځه چې کولای شي چې یو دوی مې دنیا ته راوړي هغه نه ډاکټر انجینر او معلم مو علاوه بساز او بلکار رنگمال جوړوي نو یو خځه په هر چارو کې کار هم کولای شي تعلیم هم کولای شي دا چې اجازه نه ورکول کیږي دا منګه بدبختی ده د موږ د مملکت بدبختی ده ځکه چې تر دغه د پیدایش نه ټول ګوره پورې باید موږ تعلیم وکړو او علم زده کړو ټول خلک به سواد دي مشکل دی افغانستان هم دغه دی چې هیڅ حق خود ته د دې لپاره نه ورکړي چې هغه علم نه لري نو په یوه چې باید یو ښځه کا علم ولري دا غوښوي شاید با سواد دي او خپل د میرا حق هم پیژني د خپل د کورنۍ حق هم پیژني او د خپل د اولاد د خپل د چاپیریال د خپل د وطن حق هم پیژني مشکلات د مونږه دا ده چې دا ناخواله چې په افغانستان کې روان ده خویا فساد به سوادان پکې دي مشکل هم دا ده چې حق نو غواړي داري چې خلک وای ولادې او څنګه کوم حق غواړم دا ځني ولي دې چې د استثمار لاندې ځای ځان کې خو مرګ بیا شته دی
bale dir zat bale
bas de toluna khazuna ya kaga narvi kaga khazali hakolari pe watan ki awrai jamur ti dai doctor sahab afghani amda ga hak dai amlari mungam lari yozanim lari da sene ni ti da tol duniya de yau kastai tol hak lari bas tol hak mo gwaru
aha ta si pe bansat ki da wana wakala chi ta si pe bansat ki zwanandi aw khazidi da rata wayas chi tol khazidi kana nari na ham تاسو سره عضویت یا غړی توب لري
نه نارینه هم د ما سره ماشالله ویخه نارینه ډیر دي شوزنه خو شي به چارګان یو څه خو تاسو ته هم پته ده ټول افغانانو ته پته ده چې مشکلات دي کورنۍ لري یعنی اجازه نه ورکول کیږي
بله
چې هغه کوم کام پرانځو کې یا کوم پوند کې اشتراک وکړي یا خپل د حق غوښتنه وکړي یا خپل आवाज وباسي دا اجازه تر اوسه پوری افغانستان کې لسی سادم نه ورکول شي لکه بل دنیا کې څه ده
بله
د دې لپاره اوس ګورم منګل تاسو په دې کې به څه باید وایې چې دا د سولې برنامه کې درې یا څلور کسان یا پنځه کسان کېږي خدای خپل په دې کې چې دومره نارینه اشتراک کړای وو شي چې سلفي ساده د کوزو ته هونډه ورکړي وای خوشال فیصد هم څوک نه دا ورکړي نو څه دي چې دی دغه پکور کې چې مشکل راشي دغه وطن حمله کور دی
بله
پکور کې چې مشکل راشي یو مور کولای شي چې خپل اولادو ته نصیحت وکړي او ناخواله ورکړي هم داسې وطن هم دی باید څه ته ډیر ونده ورکول شوی وای چې خبرې کړي وای قناعت ورکړي چې وا ورور می او زوی می کې دی هم وطندار می مکه وې دا جنگ مکه وې دا ناخواله پریری کله د خوانه ځوانان مری افغانان دی او کله افغانان دی نو دښمن په ځان مخ خوشاله وي وزه که څه ته وند نه ورکوي چې دا چې تاسو ته څه اجازه ورنکړي
خبري وو د ما په نظر خام دي ته تاسو د هیوادونو یادونه وکړل چې تاسو ډیرو هیوادونو ته سفرونه کړی دي دا راته وایي چې کوم هیوادونو ته مو سفرونه کړی دي او سفرونه مو د سی رسمي سفرونه یعنی کاري سفرونه وو کنه تاسو هم د سی سیاحت لپاره تللی وای
نه ما خصوصي سفرونه کړی دي تر اوسه رسمي زمينه ما ته هم سايچو نه ده
ما ټول خصوصي سفرونه میکړی دي او آسیایی وادو ته لکه پاکستان، هندستان او تاجکستان، دلتا ازبکستان دا ځایو ته، یعنی مسکو پورې تلیم. اخوا ته بیا آلمان ته تلیم او د آلمان نه درې ولایتو نه کسر او هامبورګ او فرانکفورت او دنمارک ته تلیم، هغه ته کوپنهاګن ته، همداسې نور هیوادونه لکه اروپایی
مملکتو ته سفر کړی دی. اغلی ستنګزی، کله چې تاسو بهر ته تللی وی زړه کې مو نه راتلل چې نور به افغانستان ته باید ستانه نشي او حمل ته پاتې شي، یعنی هوډ منه درلود چې نور استوګنه بهر وکي؟
جواخی صاحب، خبره داسې ده چې هغه خلک وایي، هغه څوک چې وایي دننه فتوانن په فارسي کې یو متل دی په دري کې، وایي چې وایي بیرون شوی مانه کوش وایي درون شما. کله چې زه لاړم اروپایي ممالک ته سفر مې وکړ، د هغوی ژوند مې ولیده، د مونږ او د تاسو د ژوند سره مطابقت نه لري. دا یوه خبره. بله خبره، هر څوک چې بهرني وادو ته ځي باید د هغه نه یو څه زده کړي، راشي خپل وطن ته، ځکه چې هغوی هم داسې انسانان دي لکه مونږ او تاسو، خپل وطن جوړ کړی دی. مونږ هم په همدغه کې چې نور وطنو ته وګرځېدلو ومکتله چې نه، باید خپل وطن جوړ کړو. خیر دی که د دې ونه شو چې تر هغې پورې زم راکېږم او نه شم جوړولی، بیا د مانه وروسته دا خلک چې پاتې کېږي دوی باید تربیت وکړو چې خپل وطن جوړ کړي. خپل کور خپل کور دی، بل کور خو بل کور دی. چشمه مې تېروله سهار چې جګېدلم، ما به ویلې چې البته چېرته مېلمنه یمه، اخر خسته شوم راغلم. اگر چې ډېر ښایسته شهرونه دي، ډېر ښایسته ځایونه دي، خو خپل کور دی نه دی، د خلکو کور به سړی څه کوي. نو باید ټول افغانان په دې باندې باید پوکاسي وي چې خپل وطن جوړ کړو، نه د بل پردي وطن ته. زه به پردي وطن ته ورشم، د ما زامن پردي شو، د ما ماسیان پردي شو، بیا نو دا وطن خو ټولو حق لري. نو که زه لاړ شم ته لاړ شي، هغه لاړ شي، څه پاتې کېږي دې وطن ته؟ خو راځئ چې خپل وطن آباد.
بلې، تاسې د کار د زمینې یادونه وکړله چې تاسې غواړئ په راتلونکي کې 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ. دغه د کار زمینه به د چا په مرسته برابروي او کومه برخه کې به وي؟
زه خپله برابرو مجبورې جوافی صاحب، داسې خبره نشته چې څوک ووایي چې کار نه کېږي یا نشته. ناشون خبره بیخي د ما په نظر په سطح د دنیا غلط. هر کار شونې ده کېږي. تصمیم ونیسې چې دغه غره ته جګېږم، اتمان جګېږي. زمینه د کار خلکو ته مې طرحه مې د لاس لاندې ده، دا جوړوم له خیر سره انشاءالله چې طرحه مې مکمل شي. خپل وطن کې هم دلته به جوړوم، د هیچا په مرسته به نه جوړوم، او خپل افغانان به کار کوي، یو ګوله ډوډۍ به پیدا کوي په ډېر کمو پیسو، په ډېر عزتمندي باندې، یو هم ښځه کار وکړي، هم یې زوی کار وکړي، هم یې مېړه کار وکړي، ټول کار وکړي، یو کورنۍ ډوډۍ خپل ځانو ته هر یوه پیدا کړي. ما دغه یو طرحه مې د لاس لاندې دی، او یو طرحه مې تعلیمي ده چې هغه هم دی دغه بې وزله ماشومانو دپاره دی چې اوس مکتب مې خلاص کړی، په ده باندې کار کوم چې دغه ماشومان د سړک له غاړې را ټول کړم. که دولت را سره ومني او دا اجازه را ته راکړي، نو مکتب خو مې خلاص کړی دی، که دې اجازه راکړي.
د مکتب په اړه راته ووایاست اغلی ستانکزی، مکتب مو څه ډول ماشومانو ته او تر کومې کچې پورې دی؟
تر اوسه خو تر نهم صنفو پورې ما ته دوی اجازه راکړې ده. غواړم چې تر دولسمه پورې وي. زه فقط یو مقدار پیسې اخلم، داسې نه چې پیسې بېخي نه اخلم. مثلا داسې پیسې نه اخلم چې خلک نشي ورکولی، هغه خلک چې بېخي په سړک کې ګرځي کولی شي چې ورکړي، خو ده کې یو 1500 ماشومان شاید چې بېخي پیسې وانخلو. دوی ته همدغه د کالیو مرسته به هم وکړم او کتاب. هغه خلک چې یو څه کچه د اقتصاد کچه لکه دی، یعنی ډېر ښه نه، ډېر ښه خو هغه ښه مکتبو کې وایي، خو یو فیصدي بیا دوی نه موږ 1500 روپۍ اخلو. 1500 روپۍ چې په دې کې پلم کتابچه کالي هر څه د میاشتې بیا موږ 300 روپۍ جوړو.
زموږ د خبرونې وخت کم دی اغلی ستانکزی، په پای کې مو خپل پیام ښځو ته وایاست.
مازه ټول هغه میرمنو ته چې په کور ناشتي او کار نه سواد لري نه بهرنی کوم کار ور بیرون کولای شي زما چې تاسو زمينه د کار ځان ته جوړ کړئ
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدیزي پای ته ورسیده تر بیا او بل خبرونه د خدای په امان
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ